لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه. د هر امت لپاره موږ مقرر کړی دی یوه طریقه د عبادت، او هغوی روان دي په هغې باندې. منسک د عبادت طریقې ته هم وایي. موږ په اولنو آیتونو کې د منسک معنا قرباني کړې وه، ځکه چې هلته د څارو د قربانۍ خبره راغلې وه. قرباني هم یوه طریقه ده، نو څه هم چې د عبادت طریقې دي هغې ته هم منسک وایي. دغشان د حج مناسک دي. نو د هر امت لپاره الله تعالی جدا جدا طریقې جوړې کړې وې، او هغوی په هغه طریقه باندې روان وو. لکه په قرآن کې راځي، ولکل وجهه هو مولیها. د هر امت لپاره یو ډایرکشن دی، او هغوی په هغې باندې ځي. لیکن د دې مطلب دا نه دی چې الله تعالی فرمایي چې ټول ټیک دي، ټول خپل کوئ او ټیک ده. نه، بلکې دا الله په نس دین صرف اسلام دی، او الله تعالی دا فرمایلی دی چې څوک هم د اسلام نه بغیر بل دین راوړي نو هغه به داغونه نه قبلیږي. نو دې نه پته لګي چې دا مطلبی نه دی چې هر بنده دې خپله خپله کوي، ټول په صحیح لاره دي. نو نه، داسې نه ده چې کله وویلی شي لی عملی ولکم عملکم، نو د دې مطلب دا نه وي چې ګنې ټول مذهبونه د الله تعالی خوښ دي. او که هر څوک په هر دین وي نو هیڅ خبره نه ده. او چې موږ سوچ وکړو چې موږ هم صحیح او تاسو هم صحیح، ټول هسې هم خدای مني. نو نه، فلا ینازعنک فی الامر. ینازع د بابی مفعلان دی، یعنی چې هغوی دې ستا سره نه جنګیږي د شریعت په معامله کې، په دې مناسک کې هغوی خو نه جنګیږي، بلکې موږ دا وایو. نو څه مطلب دی؟ یعنی چې تاسو هغوی له داسې چانس مه ورکوئ چې هغوی ستا سره جګړه وکړي، اونخلي او جګړه وکړي. هغوی له دا موقع مه ورکوئ، ځکه چې ځینې خلک داسې وي چې هغوی نه اوري. هغوی صرف حالات خرابوي. د هغوی مقصد دا نه وي چې په دین باندې خپل ځانونه پوه کړي یا دین زده کړي، بلکې د هغوی مقصد جنګونه کول وي، فتنې پیدا کول وي. نو الله سبحانه وتعالى فرمایل چې تاسو د دې سره من خلای، جګړه مکوئ، دی له جګړې کول موقع مو ورکوئ. او ودعو الى ربك، دعوت ورکړئ هغوی له خپل رب طرف ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په کوڅو کې ګرځېدو او خلکو ته به یې ویل چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحو. اے خلق تاسو اوائی چی لا اله الا الله دو کامیابی با بیانو مای. نو تاسو خلقو دا دعوت ورکړی، او دلتا ولی منشو هغوی چی پا بحثون او جگرو کی من خلی هغوی لموقع مورکوی. نو ولی زکا چی کل انسان دا داس خلقو سره اون خلی، نو بیا انسان د خپل مقصد نلری شی، او پا دی طریقه بانی نور خلق د خلقو هیر شی. کی دی شی چی بل بندستاسو د دعوت انتظار کوي، لیکن کو تاسو د دې بنده سره خپل وخت ضایع کول شروع کړئ، تاسو هغه له جواب ورکوي، هغه بیا سبل سو وایي چې زه څنګه جواب راوړم، چې زه دته داسې وایم. نو بیا خو تاسو خپل ټوله انرژي او خپل طاقت په دې کې ولګوه، او دا غو مقصد خو هدایت اخیستل نه و، او دې طرف ته راتلل هغه نه غوښتل. دا غو مطلب صرف دا و چې تا اون خلوي. نو داسې خلک پریښودل پکار دي. په نن ورځې کې خو ابو جهل او ابو لهب نشته، بلکې داسې خلک دي چې هغوی خو د سره سومنل نه غواړي. نو اوس موږ په هغوی پورې ونښلو، خو د دې هرګز دا مطلب نه دی چې ګنې هغوی له پیغام مه ورکوئ، لیکن د هغوی سره من خلئ، او چې هغوی له داسې موقع ورکوئ نو هغوی له دعوت ورکړئ، او بیا په خپله لاره باندې ځئ. د هغوی خپل شریعت او ستاسو خپل شریعت. پس تاسو د دې خبرې یقین ساتئ چې انك لعلى هدى مستقيم، چې بشکه البته ته د هدایت په لار باندې یې. د هدایت لار کومه لار ده؟ چې کومه نیغه لار ده، کومې ته چې صراط مستقیم وایي. نو تاسو ګورئ الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دا سرټیفیکیټ ورکړو، کوم هدایت چې موږ د الله تعالی نه غواړو، او موږ په هر منځ کې وایو چې اهدنا الصراط المستقیم. او الله تعالی خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ته په هدم مستقیم باندې یې، هدایت چې هغه سیده وي. او هغه ته دا الله تعالی وفرمایل، د دې نه خو یو د دې خبرې پته لګي چې د دایي پوره یقین وي، خپل په خپل ځان باندې چې زه په نیغه لاره باندې یم، او که چېرې هغه په خپله په هغه مسیج باندې نه وي پوها کوم چې هغه رسول غواړي، نو بیا به هغه څنګه رسوي؟ که تاسو چاله دعوت ورکوئ او ستاسو خپل زړه په دې خبره نه وي کنوینس چې هم قرآن دی او دا به نجات جوړیږي او د دې سره زندگی بدلیږي، دا قرآن دی او دا به مونږ ته لاره ښیي، او قرآن دی چې دا د الله سبحانه و تعالی سره یو ځای کوي. د قرآن نه بغیر ژوند نشته، د دې د زده کولو نه بغیر جهالت دی، په ژوند کې هیڅ نشته. که چېرې تاسو په دې خبرو په خپله کنوینس نه یې چې ټیک ده، که څوک یې ووایي نو هم ټیک ده او که څوک یې ونه وایي نو هم ټیک ده، دومره هم ضروري نه ده، نو بیا به ستاسو په دعوت ورکولو کې بالکل اثر نه وي، تاثیر به نه وي، تاسو بل بنده بیا نشئ قائل کولی. نو اوله ضروري ده چې تاسو کوم پیغام چاله ورکوئ او په هغې باندې ستاسو خپل زړه جمع وي، نو هله به ستاسو په خبره کې اثر وي، نو هله به د هغو په زړه باندې ستاسو خبره اثر کوي. که چېرې ستاسو په خپل دین یقین او ایمان وي، نو بیا به تاسو وګورئ چې ستاسو په خبره کې څومره اثر دی. او الله تعالی وفرمایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې بې شکه تو البته په اوچت هدایت باندې یې، او د دې مطلب دی چې په هدم مستقیم باندې تلل پکار دي که چېرې رسېدل غواړئ. و ان جادلوک، او که چېرې هغوی جګړه کوي ستا سره، او ځینې خلک سجده کوي نه خو صرف جګړه کوي، او دا قسمه خلک لږ وي، 2-3% وي. هر بنده جګړه کولو ته تیارېږي، اکثر خلک مني یا نه مني، نو دا جدا خبره وي. نو هغوی مونږ نشو اګنور کولی، او دا لږ خلک که ستاسو جګړې کولو ته تیار شي او تاسو نه پرېږدي، نو فقل الله اعلم بما تعملون، نو ته ووایه چې الله تعالی زیات پوهیږي په هغې چې تاسو عمل کوئ. الله تعالی ته خو پته ده چې تاسو کوئ، د دې سره خو چاته پیغام رسی نه. که تاسو بحثونه شروع کړئ، جګړې شروع کړئ، نو دې حد ته مه رسئ، خو بس ووایئ چې الله تعالی ته پته ده چې تاسو څه کوئ. الله یحکم بینکم یوم القیامة فیما کنتم فیه تختلفون، یوه ورځ را روانه ده د قیامت، او په هغه ورځ به الله تعالی ستاسو فیصلې کوي په څو کې چې تاسو اختلاف کوئ. نو بیا به پای پای او اوبو بوشي، پته به ولګي چې څوک په صحیح لاره باندې دی او څوک غلط و، او که څوک پوهېدل غواړي نه، نو د هغوی معامله به په الله باندې پرېږدئ. الم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض، تاسو په دې خبره نه پوهېږئ چې الله سبحانه وتعالی خو پوهېږي چې څه هم په اسمانونو کې دي، د هغوی په بحثونو باندې هم الله تعالی پوهېږي، د هغوی په خبرو باندې هم پوهېږي چې دوی منل غواړي او که نه غواړي، او د کوم مقصد په وجه بحثونه کوي. د الله تعالی د پاره ماضي یعنی پرون، نن او سبا یو شان دي. هر حرکت، هر عمل د زړه په هر خیال باندې هغه خبر دی، بلکې په زړه کې خو خیال وروسته راځي او هغه ته د مخکې نه پته وي. ان ذلک فی کتاب، بېشکه دا په یو کتاب کې دي، او الله تعالی ته د هغې پته ده. او په حدیث کې راځي چې د ځمکې او آسمانونو د پیدا کولو نه مخکې 50,000 کاله مخکې چې کله د الله تعالی عرش په اوبو باندې و، نو د مخلوق تقدیر لیکلی شوی و. تقدیر سوی د الله تعالی علم، کوم چې هغو په لوحې محفوظ کې لیکلی دی. په حدیث کې دي چې ټولو نه مخکې الله تعالی قلم پیدا کړو، او قلم ته یې وفرمایل چې ولیکه. قلم بې چې څه ولیکم؟ الله تعالی وفرمایل چې څه هم کېدو واله دي د قیامت پورې، نو هغه ولیکه. قلم هغه هر څه ولیکل. د ابن عباس رضی الله عنه قول دی چې د 100 کالو په لاره کې الله تعالی لوحې محفوظ پیدا کړو. د مخلوق د پیدا کولو نه مخکې چې الله تعالی په عرش باندې و، نو قلم له حکم ورکړی و. قلم وی چې څه ولیکم؟ الله تعالی وفرمایل چې زما علم، کوم چې د مخلوق په باره کې د قیامت پورې دی، هغه ولیکل. دا کله شوي و چې له اسمان او ځمکه نه وه پیدا، او د هغې نه 50,000 کاله مخکې چې یو بنده راځي، دا به یې نوم وي، دومره به خوریس کي او سا به اخلي، دا عمل به کوي، دومره نیکۍ به کوي، دومره ګناهونه به کوي، دومره منځونه به کوي، توبه به کوي، په دې ځای کې به اوسي او نوکري به کوي. په دې ځای کې به مري. دا هر څه لیکلی شوي دي. الله اکبر. او څوک دا بهانه نه کوي چې زما تقدیر خو د مخکې نه لیکلی شوی دی. موږ څه وکړو؟ نو تاسو ته څه پته ده چې دا مخکې لیکلی شوي دي؟ دا خو د الله تعالی علم دی او هغه تاسو د عمل کولو نه منع کوي. تاسو کوئ نه کوي، څومره هم چې کول غواړئ، او دا شی پرېږدئ. په تقدیر کې بحث نه دی پکار، ګنې بنده ګمراه کېدی شي. بس دا خبره یاد ساتئ چې تقدیر د الله تعالی علم دی او زموږ په دې باندې ایمان دی. دا په ایمانیاتو کې دی، شپږم نمبر ایمان دی، او خلق په دې باندې بحث کوي. نو تاسو دې ته بیا ایمان وایئ چې تاسو ایمان والی. کچرې تاسو په دې بحث کوئ او ډېر خلک د ایمانیاتو په دې شاخ کې ګمراه شول او د هغوی فرقې جوړې شوې، قدری وغیره د دې نه جوړې شوې دي. ځینو خلکو وایي چې موږ خو تقدیر منو نه، چې دا خو څه شی دی نه. او ځینې وایي چې انسان خو بالکل مجبوره دی، هغه په خپله څه نشي کولی، خو الله هغه د روبرټ په شان چلوي، د هغو په وس کې خو څه عمل شته دی نه. نو په دې باندې بحث مه کوئ. دا خبره یاد وساتئ چې دا د الله علم دی، او دا هغو ډېر مخکې د اسمان او ځمکې د پیدایش نه مخکې لیکلی دی، او دا لوحې محفوظ کې دی، او دا ریکارډ موجود دی. انسان سوچ کوي چې دا څومره مخلوق دی. د آدم علیه السلام د پیدایش نه واخله د قیامت د ورځې پورې چې څومره انسانان دي، د دې ټولو تقدیرونه لیکل دا به څومره ګران کار وي. نو دا په الله تعالی باندې ډېر آسان دی. د الله تعالی دپاره هېڅ ګرانه نه ده. انسان چې څه دی نه، نو هغوی یو چپ ایجاد کړی دی او په هغې کې څومره ډیټا ده چې انسان دومره جوړولی شي، یعنی په کمپیوټر کې څومره انفورمیشن هغې ښودلی شي. نو الله تعالی ته څه ګرانه ده؟ د الله تعالی دپاره څومره آسانه ده. ویعبدون من دون الله ما لم ینزل به سلطانا. هغوی د الله نه سوا د نورو عبادت کوي چې د هغې هېڅ دلیل نشته. اختیار لفظ د اتاریتي لپاره هم راځي او د دلیل لپاره هم، یعنی هېڅ دلیل نشته چې څه دلیل راوړی شي چې یوه خبره ثابته شي چې ها د الله نه سوا بل څوک هم شته. او سلطان وایي داسې دلیل ته چې د هغې نه پس بیا د څه خبرې کولو ضرورت پاتې نه شي، چې هغه خبره ډیسایډ کړي، چې هغه خبره ډیسایډ کړي او خبره ختم شي. داسې غټ دلیل ته سلطان ویلی شي. نو الله تعالی وفرمایل چې هغوی خو څه دلیل نه دی نازل کړی، چې پیغمبران راغلی وو او هغوی دا ویلی وي چې د الله سره هم څوک شریک دی، یا کو په یو کتاب کې څه راغلی وي د الله د طرف نه چې داسې څوک شته چې هغه د الله سره په سوکار کې شریک دی. وما لیس لهم به علم. او نه هغوی ته د دې څه علم دی، نه د دې څو عقل دلیل شته. عقل د یو څیز دلیل نه ورکوي چې د الله تعالی سره څوک شریک دی. چې کوم ځای عقل کار کوي هلته خو شرک راتلی نه شي. چې کله د بنده عقل مړ شي، علم یې نه وي، جهالت وي، نو هلته بیا شرک راځي. خو بیا څوک ډېر هم غټ پی ایچ ډی وي یا ډاکټر وي او هغه شرک کوي، نو هغه بیا جاهل دی. یو علم هم دا نه ښیي بنده ته چې د الله سره بل معبود شته، حالانکه خلک د ساینس د علم سره دا ثابتول غواړي چې یو شی بنده نه ویني او نه اوري، لیکن ساینس وایي چې دا شته. دغه شان چې د چا سره د ستورو او ستارو علم وي، نو پته لګي چې داسې یوه هستي شته چې هغه دا چلوي. چې کوم ځای جهالت وي او هلته علم نه وي، او بیا نو بیا شرک راځي. وما للظالمین من نصیر. او د ظالمانو دپاره یو مددگار هم نشته. ظالم څوک دی؟ او د ټولو نه غټ ظلم څه دی؟ شرک. چې څوک شرک کول واله دي، نو د هغو څوک مددگار نه وي. او څوک چې د هغوی پوجه کوي، نو هغوی به هم تختي، یعنی د چا چې هغوی پوجه کوي نو هغوی به هم تختي، د دې مدد له به نه راځي. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. او چې کله لوستل کېږي په هغوی باندې زموږ واضحه آیتونه، او هغه آیتونه بالکل واضحه دي، روښانه دي، په هغې کې د سره څو شک او شبه نشته. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. تاسو به وګورئ او وبه پېژنئ، ستاسو مخې له به راشي د هغه خلکو په مخونو باندې چا چې کفر کړی دی. دا غوی په مخونو به تاسو ته ناخوخی راشي، یعنی هغوی ته د توحید په باره کې خبره کیږي، د الله آیتونه لوستل کیږي، نو په کافرانو باندې ښه نه لګي، هغوی دا شی نه خوښوي او دومره پرې بد لګي. یکادون یسطون بالذین یتلون علیهم آیاتنا، نږدې ده چې هغوی حمله وکړي په هغوی باندې چې څوک زموږ د آیتونو تلاوت کوي، چې په هغوی باندې را کیږدي او هغوی ووهي، دومره بد لګي په هغوی باندې، هغوی خپله غوسه نه شي برداشت کولی. او ګورئ، دا د چا خبره کیږي چې کافران دي؟ موږ له خپله جایزه هم اخیستل پکار دي چې کله د الله تعالی آیتونه زموږ په وړاندې لوستلی کیږي، نو زموږ سوري اکشن وي. آیا زموږ رویه د کافرانو په شان وي؟ په موږ باندې ښه نه لګي او موږ انکمفرټیبل شو، او موږ وایو چې کله به دوی بندوي ده. موږ خو هسې په سو فنکشن کې قرآن وایو نه، خو د قرآن د تلاوت سره سرمونی شروع کیږي، نو خلک فون کتل شروع کړي، اخوا دی خواشي چې دا به کله اوس ختمیږي. دا سو په مصیبت کې اخته شو، دا خو مسله جوړه شوه. د الله آیتونه لوستل کیږي، درس وي، خبرې واضحه کیږي، نو هلته د خلکو دپاره کیناستل مشکل شي چې موږ په دې ځای کې څنګه کینو، دومره لیټ به لاړ شو چې هر څه ختم شوي وي. هلته به خبرې اترې وکړو، هله ګوله به جوړه کړو او لاړ به شو واپس. موږ نه شو دومره د ډېر ساعته پورې کیناستې. داسې نه ده چې د دې سره بنده کافریږي، بلکې د کافرانو سیمټمز په هغوی کې ضرور موجود وي. خو د چا سره داسې وشي، دا سیمټمز د بیمارۍ دي، نو د هغوی بیماري په دې بنده کې هم راغله، په هغوی باندې بد لګي، او د الله تعالی د آیتونو د لوستو سره د ایمان والو سو حالت وي، د هغوی د سترګو نه اوښکې لاړې شي، او د کافرانو سو حالت وي، هغوی انکمفرټیبل شي، د هغوی په طبیعت باندې بوج وي. نو اوس تاسو وګورئ چې په چا باندې قرآن بد لګي، چې په قرآن ویلو کې بالکل دلچسپي نه وي، زړه لګي نه، او د چا په زړه کې چې د الله قدر وي، نو هغه به د الله آیتونه هم خوښوي، او چې د چا د الله تعالی قدرتونه وي په زړه کې، او چې د چا د الله تعالی قدر نه وي په زړه کې، نو هغه آیتونه هم بیا په بنده ښه نه لګي. چې کله د چا یو اکټر یا سنګر خوښ وي او په ټي وي راشي، نو خلک زر زر وایي چې چپ شئ، چې لږ واورو چې دې څه وایي، ځکه چې د هغوی خبره رانه تېره نه شي، او د کائناتو مالک خبره کوي او په موږ باندې ښه نه لګي. نو د دې نه زموږ د ایمان د لیول پته لګي چې زموږ څه ایمان دی، او د هغې زموږ سره څومره علم دی او پوهه ده. نو الله تعالی وفرمایل چې قل اوایا ای نبی، افانبئکم بشر من ذلکم، آیا زه تاسو ته د دې نه هم بد شی اونه وایم؟ تاسو ته به دا بد ښکاري که نه؟ د دې نه درته د بد سیس په باره کې اونه وایم؟ النار، اور. وعده الله الذين كفروا، وعده کړي د داغې الله د کافرانو سره، وبئس المصير، او دا د ټولو نه بد ځای دی. تاسو ته دا بد ښکاري، د دې نه هم بد شی دی، او هغه اور دی، او دا وعده ده د هغو. الله تعالی ته خو د وعدې کولو د سره ضرورت نشته، لیکن دوی له د یقین کولو دپاره وفرمایلی شو چې د الله هم وعده شته، او د کافرانو انجام وور دی. که سوچ وکړئ، نو دا وړه خبره نه ده، د هغوی دپاره فیصله شوې ده. الله اکبر. الله دې موږ محفوظ او ساتي د وور د عذاب نه. او اوس د یو مثال سره خبره شوې ده چې شرک څه شی وي، دا څومره کمزوری شی دی. یا ایها الناس، ای خلکو، ای انسانانو، ټول انسانیت ته خطاب شوی دی. دوریبه مثلون بیان کړی شوی دی، یو مثال ستاسو دپاره. فاستمعوا له، نو د غور سره واورئ دا، ټول ښه د غور سره واورئ دا مثال، ځکه چې الله تعالی حکم ورکړی دی چې د غور سره واورئ. او دلته د دې مثال سره بنده ډېر په اسانه باندې پوهېدی شي چې د شرک حقیقت څه دی، شرک څه شی دی. ان الذين تدعون من دون الله، بېشکه هغه خلق، هغه هستیانی، تدعون، دا تاسو چې بلی هغوی، من دون الله، د الله نه سوا. په ځینو تفسیرونو کې دي چې دا د بوتانو خبره کیږي، او دلته لیکلی دی من دون الله او د الله نه سوا په دې کې سس راځي. دلته د بوتانو خبره هم کېدای شوه، نو دلته من دون الله راغلی دی ځکه چې د قیامت د ورځې پورې چې د چا هم خلک پوجه کوي، کو هغه څوک پیغمبر وي، کو هغه څوک فرشته وي، کو هغه څوک انسان وي، کو هغه کاڼی وي، کو هغه ونه وي، کو هغه بوت وي، کو هغه مار وي، هر څو چې وي د هغې هم خلک پوجه کوي. او په سورة المایده کې الله تعالی د عیسی علیه السلام په باره کې خبره کړې ده او هغو ته یې فرمایلی دي چې ای عیسی، آیا تا دا ویلي دي چې ما او زما د مور عبادت کوئ د الله نه سوا؟ نو د پیغمبر پوجه هم په من دون الله کې راځي. نو د دې مطلب دی چې په دې کې د الله نه سوا هر څه راځي. لن یخلقو ذبابا، هغوی نشي پیدا کولی یو مچ. دلته د مچ مثال ورکړی شوی دی ځکه چې مچ یو ډېر وړوکی او حقیر شی دی چې د هغې د سره څه قیمت شته دی نه. د انسان په مقابله کې د یو مچ څه حیثیت دی؟ ډېر یو بیکاره او حقیر شی دی. نو یو انسان د مچ د پیدا کولو طاقت نه لري. ولو اجتمعوا له، او اگر کو هغوی ټول د دې دپاره راجمع هم شي، د څومره هم چې تاسو پوجه کوئ کو هغوی ټول راجمع شي، بیا هم هغوی یو مچ نشي پیدا کولی، حالانکه مچ یو ډېر حقیر او کمزوری شی دی چې دومره وړوکی شی نشي پیدا کولی. نو نور به څه پیدا کړي او بل به څه کار وکړي؟ حدیث قدسی دی، الله تعالی فرمان دی چې د دې نه زیات ظالم بل څوک کیری شي چې هغه زما په شان جوړول غواړي. کچرې هغوی واقعي د دې قدرت لري یو مچ دی جوړ کړي، یا یوه ذره دی جوړه کړي، او یا دی یوه دانه د اناج په خپله جوړه کړي، د غلې یوه دانه چې وي، یعنی هغوی یوه ذره هم نشي جوړولی. او په بل حدیث کې دی چې د وربش یوه دانه دی جوړه کړي، هغه څومره وړوکی وي، د مچ نه هم وړوکی وي. نو داسې تاسو وګورئ چې یو انسان څومره کمزوری او بېوسه دی، هغه یو شی هم نشي تخلیق کولی، نشي پیدا کولی، نو بیا د هغه په لاس کې څه وي؟
وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا،
او که چېرې وتښتوي د هغوی نه څه شی یو مچ،
لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ،
نو نشي هغوی را خلاصولی هغه د هغونه، یعنی د مچ نه. نو انسان دومره کمزوری دی، مچ پیدا کول خو لا ډېره لویه خبره ده. کو مچ د هغې نه څه شی وتښتوي، کو د چابوت په مخ کې حلوا یا مټایي ایښودی شوي وي او مچ د هغې نه یو وړوکي شان ذره وتښتوي، شیئن یو وړوکی شی یعنی ذره، نو دی د هغه وړوکي حقیر او کمزوري مچ نه ضعف الطالب والمطلوب، څومره کمزوری دی غوښتل والا او د چا نه چې غوښتلی کېږي، یا څومره کمزوری دی طلب کول والا او د چا نه چې طلب کېږي. د دې په ذریعه الله تعالی د شرک حقیقت بیان کړی دی چې په دې کائنات کې بس خالق یو دی، باقی ټول مخلوق دی، او د مخلوق کار څه دی؟ چې هغوی د خالق په مخ کې ښکته شي، او دا د خالق حق دی. دا د چا حق دی؟ د خالق حق دی چې د هغوی عبادت شي. انسان له عبد جوړېدل پکار دی. مخلوق خو داسې بېوسه او کمزوری دی چې که د هغوی نه یو وړوکی شی هم سو وتښتوي، یعنی یو وړوکی مخلوق لکه مچ د هغوی نه څه شی هم وتښتوي، نو هغوی نشي راخلاصولی. نو چرته خالق او چرته مخلوق؟ طالب څوک دی؟ د طالب نه مطلب دی دا بوتان، او یا چې کوم معبودان دي چې خلکو ځان له جوړ کړي دي، او د مطلوب نه مطلب مچ هم دی، او دا هم مطلب دی چې طالب هغه دی کوم پوجاری چې دی، یعنی پوجا چې کوي. پوجا کول واله هم کمزوری دی، او د چا چې پوجا کیږي نو هغه هم کمزوری دی. سوچ کوئ د دو په شان انسان وي، باتروم ته ځي، هغو ته لوږه او تنده لګي، کله هغه بیماریږي او پته نشته چې د دوی په عقلونو باندې څه وشي، هغه څنګه خدای کیدی شي؟ هغه خو په خپله حاجت مند دی، هغه څه پیدا کولی شي؟ هغه څومره بېوسه دی؟ د هغو خو په خپل جسم باندې هم کنټرول نشته، او بیا هغه مړ شي، د هغو زړو کار کول پرېږدي، نو د هغو نه دی څه غوښتی شي؟ الله اکبر، په کمپیوټر کې د هغوی تصویرونه د سکرین سیور په تور باندې ښودي وي، چېرته یې د هاتیانو تصویرونه او بوتان جوړ کړي وي، کله یې د شادو په شکل کې بوتان جوړ کړي وي، یعنی نیمه شادو وي او نیم انسان وي، نولی هغوی په دې نه پوهیږي چې دعوفت طالب والمطلوب د دوانو د کمزوری انتها نشته، په خپله خو محتاج دی او د چا نه چې غواړي نه هغه څومره محتاج دی. یو کاڼی به چاله څه ورکړي سوچ کوئ؟ دا هغه خبره ده چې یو سړی و په جهالت کې و، اسلام یې نه و قبول کړی. هغه یو بتخانې ته یو مندر ته لاړو اوده شو، نو د شپې چې د هغو سترګې کلاو شوې هغه څه ګوري چې سپی راغلی دی. هغه چېرته خوشی ګرځېدو نو راننوتو، د بوت په مخ کې شاودو پراته و، هغه وږی شوی و، نو هغه ټول پی اوسکل، هغه شاودی اوسکل. هغه به د دې شاودو سره خپل بوتان لامبول. سپی چونکې مړ شوی نه و، نو هغه بوت له لاړو او هغه سټل شروع کړو. اوس ظاهره ده چې هغو پی سکلی و، نو متیازې ورله ورغی. هغو یو وخت پوچته کړه او په بوت باندې متیازې وکړې. هغه سړی چې را پاسېدلی و نو هغو دا هر څه وکتل، نو هغه وخت هغو له سوچ راغی چې دا څنګه خدای دی چې سپی په دو باندې متیازې کوي او دی څومره بې وسه دی، ځان هم نشي خلاصولی، ځان هم نشي لرې کولی. نو هغه د حق په تلاش کې ووتو او هغو ایمان راوړو. ګورئ که نه، د هغو د بې وسۍ اندازه تاسو لګولی شئ. او دغشان که څوک د انسان پوجه کوي نو هغه هم کمزوری دی. نن انسان دومره ترقی کړی ده لیکن یو مچ نشي پیدا کولی، روباټس جوړوي. او سوچ کوئ چې موږ څومره ترقی کړی ده، خو د دې ټکنالوژي سره موږ یو مچ هم نشي جوړولی. دغشان چې څوک د ساینس پوجه کوي نو هغوی دې هم وګوري چې هغوی څومره کمزوري دي. نو انسان خپل ځان څومره سپک کړي چې دې سیزونو ته پوجه کوي. نو الله تعالی د هغې جواب دا ورکړی دی، ما قدر الله حق قدره. اصل خبره دا ده چې دوی د الله تعالی قدر نه دی پیژندلی. دوی ته پته هم نشته چې الله تعالی دې څوک دی، هغه ډیر انډر استیمیټ کړی دی. چرته هغه پاک رب او چرته د هغو مخلوق، دی خو د هغو په قدر او قیمت باندې پوه نه دي چې الله تعالی دې څوک. په قرآن کې په نور ځایونو کې هم دا خبره راغلی ده، په سوره زمر کې هم راغلی ده، په سوره الانعام کې هم راغلی ده چې وما قدر الله حق قدره، دی د الله قدر نه دی پیژندلی. قدر هغه خلق کوي چې څوک هغه پیژني. ګورئ که نه، د هیرې په قدر باندې څوک پوهیږي چې څوک جوهري وي. دغه شان به د الله تعالی په قدر هغه بنده پوهیږي چې څوک الله پیژني. که چېرې تاسو صرف د هغو په کایناتو او د هغو په مخلوق باندې غور وکړئ نو ستاسو عقل به حیران شي. په دې کائنات کې دومره ګیلکسیز دي، په لکونو کهکشان دي، په اربونو کربونو ستوري دي چې د هغې د علم نه انسان بې وسه دی چې د دې انتها سوده او دا کوم ځای کې ختمیږي. او الله تعالی فرمایي چې موږ دا خوروو، او په هغو ورځو کې خو لا چاته دومره پته هم نه وه، علم یې نه و. نن پته ولګېده چې دا کهکشان دي چې د کوم کوم ځای پورې دا ستوري او سیارې دي. دا زموږ شمسی نظام چې دی نو دا خو جسم نه دی. موږ چې نور ته وګورو نو متاثره شو چې دا خو ډېر لوی دی. نو نور خو جسم نه دی په دې کائنات کې، د دې نه خو څو سو چنده لوی لوی ستارې دي چې دغه شان څو سو نوره په هغې کې راتلی شي. دومره غټ غټ ستوري دي، د هغو د کایناتو د لویوالو خو څوک اندازه نشي لګولی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا ځمکه او آسمانونه او په دې کې دا ټول کائنات راغلل چې دا د الله تعالی د کرسۍ په وړاندې داسې دي لکه په صحرا کې چې یوه ګوته پرته وي. دا د کرسۍ په مقابله کې داسې دي، او کرسۍ د عرش په مقابله کې داسې ده لکه په صحرا کې چې یوه ګوته پرته وي. نو سوچ کوئ چې د دې عرش مالک به څومره عظیم وي. نو تاسو په دې خبره باندې ولې نه پوهیږئ؟ نو هغوی د دې په قدر څه پوهیږي؟ چرته دومره وړوکی شان مخلوق چې هغه د کاڼي بت ته ښکته کیږي، کله انسان ته ښکته کیږي، کله قبرونو ته سجدې کوي، نو څه وشول په هغو باندې؟ انسان خامخا خپل ځان سپکوي. د انسان عظمت په دې کې دی چې هغه ربي کائنات ته سجده وکړي. انسان له الله تعالی ډېر اوچت مقام ورکړی دی، او د هغو دا حیثیت نه دی چې هغه دې سیزونو ته خپل ځان ښکته کړي. هغه خو الله سبحانه وتعالی اشرف المخلوقات جوړ کړی دی. سبحان الله، په ټول مخلوقاتو کې، په ټولو مخلوقاتو باندې هغه له فضیلت ورکړی دی. نو هغه کله بوتانو ته ښکته کېږي، کله مارانو ته، کله شادوګانو ته، ځکه چې هغې ته پته نشته چې الله دی څوک. ان الله لقوی عزیز، بې شکه الله تعالی قوي دی، طاقتور دی. او طاقتور صرف نه دی بلکې عزیز هم دی. عزیز وایي هغو ته چې د چا سره اختیار وي، اتاریټي وي، چې د چا غلبه وي. ضروري نه ده چې هر طاقتور د غلبې واله وي، او ډېر خلک طاقتور وي لیکن هغوی غلبه نه شي موندی، لیکن الله تعالی داسې قوي دی چې هغه به سره عزیز هم دی، طاقتور هم دی، او غلبې واله هم دی. او د هغه خبرې جواب دی چا چې پیغمبران منلی نه دي، چې دا پیغمبران خو په بازارونو کې ګرځي را ګرځي، د دوی خو بچي دي او ضروریات دي، دوی خو خوري او سکي، نو دوی مونږ څنګه پیغمبران ومنو؟ دویم طرف ته هغوی دي چې هغوی پیغمبران د خدای پاک اولاد جوړ کړو. مشرکین مکه وي چې په مکه کې ولې لږ سرداران دي چې صرف دې د سردارۍ دپاره پاتې شوی وو؟ غلطې خبرې به یې کولې. دغه شان ځینو خلکو فرشتې د الله لونه جوړې کړې وې. د پیغمبرانو او فرشتو په باره کې چې د خلکو کوم سوچ و، نو هغه بیان شوی دی. الله یصطفی من الملائکة رسلا، الله تعالی د فرشتو نه هم پیغمبران منتخب کوي، پیغام راوړو والا. لکه جبرائیل علیه السلام چې الله تعالی چوز کړی دی، منتخب کړی دی، نو د دې دا مطلب نه دی چې هغه نعوذ بالله د الله تعالی سره په بادشاهۍ کې شریک شو، یا دا چې فرشتې د هغو لوڼه جوړې شوې. الله تعالی بشماره فرشتې دي او دا د هغو لښکرې دي. الله تعالی خپلې لښکرې په خپله پیژني، دومره ډېرې دي چې د هغوی د طواف کول وار نه راځي، د بیت المامور. نو سوچ کوئ چې څومره فرشتې دي. په هغې کې الله تعالی ځینې منتخب کړي دي. جبرائیل علیه السلام یې د وحي دپاره منتخب کړی دی، هغه وحي راوړي. نورې هم فرشتې دي. نو الله تعالی پر فرشتو کې ځینې د خپل پیغام رسولو دپاره استعمالوي. ومن الناس، او په خلکو کې هم. دا د الله تعالی مرضی ده چې هغه څوک چوز کوي، او دا په هر څو کې دي. د الله مرضی ده چې هغه چاله زامن ورکول غواړي نو زامن ورکړي، چې د چا دپاره لوڼه غواړي نو لوڼه وله ورکړي، او چاله دواڼه ورکړي. نو مشرکین مکه به اعتراضات کوي چې دې غټو غټو سردارانو ته ولې پیغمبري نه میلاویږي؟ نو الله تعالی منتخب کوي. دا د چا د اپلیکیشن ورکولو سره نه میلاویږي. او داسې هم نه ده چې څوک ډېر عبادت کوي نو الله تعالی به هغه نبی جوړ کړي. د استفا مطلب وي چې الله تعالی پیور کړي، صفا کړي، منتخب کړي، چې خالص کړي. دا د هغو سپیشل سیلکشن دی چې کله هغه د خپل دین پیغام رسوي انسانانو ته، نو دا د هغو مرضی ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی د ټولو خلکو د زړونو جایزه اخستی ده. نو په هغې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړو په ټولو کې بهترین بیا موندو، او ځکه یې هغه د خپل رسالت دپاره منتخب کړو. بیا الله تعالی د نورو خلکو د زړونو جایزه واخیسته، او په هغې کې د ټولو نه افضل زړونه د صحابه کرام رضی الله عنهم بیا موندل، او ځکه الله تعالی هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحبت دپاره هغوی خوښ کړل. د هغوی انتخاب هم الله تعالی کړی دی. د پیغمبرانو انتخاب سو، د هغو د صحابه کرام رضی الله عنهم انتخاب هم الله تعالی کړی دی، چې دا به زما د نبی صحابه وي، سبحان الله. لیکن هغوی بیا هم انسانان وي، او د انسان د ټولو نه لوی مقام دا دی چې هغه د الله تعالی بنده دی، او چې هغه د الله تعالی بنده جوړ شي. الله تعالی د خپل نبی لپاره د عبد لفظ استعمال کړی دی. په سورة الكهف کې د عبد لفظ استعمال کړی دی. په عبدیت کې دا غشان دی، ځکه چې هغه د الله تعالی غلام دی. نو د الله تعالی غلامي د انسان لپاره اوچته مرتبه ده، او دا شان هغو فرشتې هم منتخبې کړي دي. په سورة فاطر کې راغلی دي چې د الله تعالی سره فرشتې دي دوه دوه او درې درې وزر واله، او ځینې ډېرې وزر واله هم دي. د جبرائیل علیه السلام شپږ سوه وزرې دي، سبحان الله. دا د الله تعالی کار دی چې هغه څوک منتخب کول غواړي نو هغه منتخب کوي. ان الله سمیع بصیر، بې شکه هغه ښه اورېدو واله دی او ښه لیدو واله دی. او ګوره قادیانان چې دي، نو هغوی خلک ګمراه کوي، نو هغوی خپل ځان له د دروغو دلیلونه راوباسي د قرآن نه. نو هغوی یعنی قادیانان وایي دا چاته چې احمدیه خلک هم ویلی شي، چې ګورئ کنه الله تعالی د یستفی لفظ استعمال کړی دی او دا مدارې دی، په دې کې حال او مستقبل راځي په مدارې کې. د دې مطلب دی چې الله تعالی به منتخب کوي د خلکونه. نو هغوی وایي چې دا میرزا قادیانی ملعون چې دی، نو نعوذ بالله دی هم د الله تعالی نبی دی، نعوذ بالله. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زمانه پس به دیرش دجالان راځي او دا به دروغجن او فریبی دجالان وي، او هغوی ټول به دا دعوه کوي چې زه د الله رسول یم. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس به دومره ډیر دجالان راځي. او ګورئ هغه خو پخپله لاړو، لیکن خپل ځان نه وروسته یې څومره خلک ګمراه کړو. دا آیت غلط مطلب راوویستو او د ځان لپاره یې دلیل جوړ کړو. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، هغو ته پته ده، هغه پوهیږي چې څو د هغوی نه مخکې دي او څو د هغوی نه وروسته دي. جسمانی طور ورته هم پته ده چې څو مخکې دي او څو وروسته دي. هغه ماضي او مستقبل هم پیژني، یعنی تیر وخت او راتلونکی وخت، او هغه پوهیږي چې هغه د رسالت لپاره څوک چوز کړي، چاله دا رسالت ورکړي. و الی الله ترجع الامور، او ټول کارونه به الله تعالی طرف ته واپس کیږي. هغو ته به ودرېدل وي او جواب به ورکول وي.